دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه، اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی، لکه اکسیجن، اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالص ماده ده، د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده، او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده. نیون د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي، دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوی دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات چې دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي، او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي، د دوی اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای سي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري، یا هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو، په طبیعت کې کېدای سي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري، چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دي دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیر چې یو هم هغه چشته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي او دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ او تاسو ولوسله عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانې عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپله خالص مواد دي، خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي، داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي، جوړونکي عنصرونه یې خپل لومړني خواص به چش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټومه هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي، خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري، او کچیر یو سره یو ځای سي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي، او د دوی څخه یو نوې ماده، یو نوې مرکب د اوبو چې شکیږي لاسته راوړل کیږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي، په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي، چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالص ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می و منه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفحې څخه به پایل بشپړ د سیمې صفې پورې به پایته ورسیږي. کیمیاوي اړیکه قانون زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت ده کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید لس کالوري پر مول وي. چې لس کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو. یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي، چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړشکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملاتو کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي آنیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی آنیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو مایل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي. سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونه رامنځته شي، او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې و الکترون لري یا و ولانسي الکترون لري خو د یو الکترون ته ارتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل ورستی قشر کې اته الکترونونه پوره کړي او یا هم دا چې د ورستی قشر په ډکولو مستحکم شي او بریالی شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم ورستی قشر ته ورکړ یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ د اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو د اشتراکي اړیکو ډولونو ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوي دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په دریو برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بېلګې په توګه د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن تر منځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د دریو کرښو په واسطه سره کولی شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن تر منځ او هم کیدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربون د دوو اټومونو تر منځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو تر منځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن تر منځ، که څه هم موږ او تاسو وویله چې هایدروجن په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن تر منځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځای چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه سره ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوه نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګوني اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګونی اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو نوعو اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو. چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کېږي، فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري. ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي، یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونو قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبت آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي، چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي، چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویل چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لېږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېره کمه اندازه سره وي. نو ورځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانا صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه. درېیم څپرکی د یو دېرشمې څپې څخه پیل تر پنځه دېرشمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تیر لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لاتیني کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه، اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر د اهمیت وړ دي یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویل چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې ده خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د مواد څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي، چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده، چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري، چې 80 درجې سانتیګرید کښې دي په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده، د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حللو وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر یې 6، د هایدروجنونو شمیر یې هم 6 ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس وایي، که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې، که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځېده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فورمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فورمولونه وینو، چې یو هم فینول ده، چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختمانی فرمولونه او موډلونه یې موږ تاسو په دې ترتیب سره وینو. نو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کیدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوو کړیو د یوځای والي څخه چې شوې ده منځ ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ دا کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي او عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقدیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید، یعنې دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتیګرید کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چې شکوي وړي او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپله انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمول سي څلور، یعنې د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې دی عمومي مالیکولي فرمول سو او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یوځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړې ده او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي او انتراسین چې د خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ وړانګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی خپله عمومي فرمولې C6 د هایدروجنو شمیر 15 او په همدې ترتیب CHR یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کیدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقۍ جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله، چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلف ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلی لکه اسپرین و تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک هایدروکاربونونه وپېژندل، په همدې ترتیب ډولونه وه، د هر ډول استعمال او په همدې ترتیب د هر ډول لاسته راوړل وه، او عمومي فرمولونه او د هغوی حلقۍ جوړښتونه هم موږ او تاسو ولوستل او زده مو کړل. راځو د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ ارزونه لرو، چې په ارزونه کښې لومړی سوال وایي چې اروماتیک لغوي معنی څه شی ده؟ دوهم سوال د بنزین مالیکولي فرمول ولیکئ. دریم سوال د نفتالین مرکب ساختماني فرمول ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکتروني جوړښت، چې د څلورویشتمې صفې څخه پیل تر اتهویشتمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش او د هغوی الکتروني جوړښت ته راشو، لومړی باید موږ او تاسو اوربیټال وپېژنو، چې په تېر لوست کښې موږ او تاسو کوانتمي نمبرونه وپېژندل. د کوانتمي نمبرونو ډولونه وه او په همدې ترتیب اوس راځو اوربیټال پیژنو چې اوربیټال څه ته ویل کیږي. اوربیټال ګرانو زده کوونکو خپله یوه لانتنی کلمه ده چې په لغت کښې یعنی باکس یا هم هغه بند فضا ته ویل کیږي کوم چې په هغه کې الکترون د لیدونو وړ وي. او بیرته خپله اوربیټال ته موږ او تاسو کولی شو چې یو الکتروني وریاض هم ووایو. او ګرانو زده کوونکو اوربیټال خپله د ځینو ځانګړتیاو پر اساس داسې الکترونونه اخیستلی شي، لکه الکترون هغه وخت په اوربیټال کې داخلیږي کوم وخت چې د انرژي هغه کمه انرژي سره کیدای شي چې دوی څه کړي اشغال کړل شي، یعنی هغه وخت چې دلته د انرژي احساس کم پیدا شي. دوام هر وخت چې موږ او تاسو د SPDF فرعي سویې په نظر کې ونیسو، د هغوی فرعي سویې چې دی په اوربیټالونو کې الکترونونه هغه وخت جوړولی شي یا هم کیدای شي چې پکښې الکترونونه داخل شي او کوم وخت کې چې لومړی اوربیټالونه په تاک ډول ډک شي، یعنی SPDF فرعي سویه کښې به لومړی الکترونونه په تاک ډول ایښودل کیږي. کله چې لومړی په تاک ډول کښېښودل سو بیا کولی شي چې دغه اوربیټالونه که چیرې اړتیا پیدا سو بیرته په جوړی شکل سره خو یو د بل خلاف به ایښودل کیږي، یعنی هیڅ یو اوربیټال د دوو څخه زیات الکترونونه نسي ځایولی. او کله چې دا الکترونونه هم په اوربیټال کښې ځای پر ځای کیږي هغوی به د وضعي حرکت له مخې مختلف الجهات وي، یعنی مختلف جهاتونه به یې مختلف وي، په مختلف ډول سره به ایښودل کیږي. او په همدې اساس اوربیټالونو شمیر چې ده خپله د 2L جمع یو فرمول پر اساس باندې کولی سو چې وټاکو، او خپله په اوربیټالونو کښې بیا د الکترونونو شمیر د الکترونونو تعداد بیا د 2N منفي 2 فرمول په اساس باندې کولی سو چې لاسته راوړو. لازو ګرانو زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر د همدې فرمول پر اساس باندې پیدا کوو، یعنی که چیرې د L قیمت موږ او تاسو مساوي کړو په N منفي یو سره، نو که چیرې د L قیمت مساوي N منفي یو سره سي نو موږ او تاسو کولی سو چې داسې یو فرمول پر اساس باندې اوربیټالونو شمیر پیدا کړو. یعنی لومړی راځو د S په فرعي سویه کښې موږ او تاسو غواړو چې د اوربیټالونو تعداد معلوم کړو چې N مساوي ده په یو سره، یعنی N ته موږ او تاسو قیمت ورکړو N یو. راځو په L مساوي N منفي یو فرمول کښې مازی د N پر ځای باندې قیمت وضه کوو چې N منفي یو مساوي کیږي د N پر ځای به یو وضه کوو، یو منفي یو مساوي په صفر سره کیږي. اوس چې صفر سو نو موږ او تاسو وایو چې دوه L جمع یو مساوي کیږي په 2 ضرب 0 سره، 2 ضرب 0 جمع یو، هر څومره چې عدد په صفر کې ضربیږي مساوي په صفر سره کیږي. پاته سو چې هغه صفر سو جمع یو مساوي کیږي په یو سره. نو موږ او تاسو وایو چې د S په فرعي سویه کښې یو اوربیټال وجود لري. په همدې اساس د P په اوربیټال کښې راځو چې N ته قیمت 2 ورکوو، که چیرې N ته قیمت 2 ورکړو راځو N منفي یو په دې ځای کې د N ته قیمت 2 مو وضع کړل، د 2 څخه یو تفریق کوو. کله چې د 2 څخه یو تفریق کړو نو L مساوي په یو سره کیږي. کله چې مساوي په یو سره سو اوس کولی سو چې دغه یو اخلو په هغه فرمول کښې چې 2L جمع N وو هلته وضع کړو، یعنې دا موږ او تاسو د N قیمت لاسته راوړو نو مساوي کیږي د L قیمت 2L جمع یو سره، جمع یو مساوي کیږي 2، د L پر ځای باندې 2 وضع کوو، یو وضع کوو چې هغه یو په 2 کې ضربوو، یو ضرب 2 مساوي په هغه 2 سره کیږي، جمع یو مساوي هغه مو په فرمول کې درلودې مساوي کیږي په یو سره. نو 2 په یو کې مساوي په 2 سره، جمع یو مساوي په 3 سره. نو موږ وایو چې د P په اوربیټال کښې 2 اوربیټاله وجود لري. هم په همدې ترتیب د D په اوربیټال کښې د D په فرعي سویه کښې موږ په همدې اساس کولی سو چې ووایو که چیرې N ته قیمت ورکړو بالاخره موږ او تاسو وینو چې دلته 5 اوربیټاله په لاس راکړي. او پاتې سو په همدې ترتیب تاسو کولی سئ ګرانو زده کوونکو چې د F په فرعي سویه کښې تاسو که چیرې د N قیمت مساوي په 4 سره سي په دې فرمول یا په همدغه طریقې مطابق تاسو کولی سئ چې د F فرعي سویه کښې د اوربیټالونو شمیر پیدا کړي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر او تعداد مو پیدا کړ چې د S په فرعي سویه کښې یو اوربیټال و، د P په فرعي سویه کښې 3 اوربیټاله، او د D په فرعي سویه کښې 5 اوربیټاله، او د F ده چې تاسو لپاره یو کورنۍ دنده پاتې شول، تاسو به پیدا کړی چې صوبه اوس راځو د هغوی الکترونونو تعداد په اوربیټالونو کښې معلوموو چې عمومي فورمول مو تاسو درلوده چې دوه ان منفي څلور ان منفي دوه عمومي فورمول مو تاسو درلودی. د دغه فورمول پر اساس باندې کولای سو چې په هر اوربیټال کې د الکترونونو شمیر وټاکو، یعنی که چیرې ان ته قیمت یو ورکړو په دې فورمول کې څلور ان منفي دوه مساوي کېږي، څلور خپله لیکو، د ان پر ځای باندې د ان قیمت وضع کوو چې یو ده، منفي په فورمول کې خپله لرو دوه، ثابت عدد مساوي کېږي په څلور په یو کې مساوي په څلور سره، څلور څخه چې دوه تفریق کړو بېرته دوه پاتېږي. یعنې موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي کې په یو اوربیټال کې څو دانې الکترونونه وجود لري، یا څو الکترونونه ځایولی سي، دوه الکترونونه ځایولی سي. په همدې ترتیب که چیرې د پی په فرعي سویه کښې یا هم په اوربیټال کښې چې درې اوربیټال یې درلوده، معلوم کړه چې څو الکترونونه ځاییږي. نو په همدې اساس راځو په فورمول کې څلور ان منفي دوه د ان پر ځای باندې د دوه قیمت وضع کوو چې څلور ضربې دوه منفي دوه، څلور ضربې دوه مساوي پاته کېږي، د دوه څخه یعنې دوه ورڅخه تفریق کوو بېرته مساوي په شپږ سره کېږي. وایو چې په د پی په اوربیټال کښې چې درې اوربیټالونه وجود لري، نو شپږ الکترونونه ځایولی سي، یعنی په هر اوربیټال کې به درې درې دوه دوه الکترونونه ځاییږي چې درې اوربیټاله دي. په همدې ترتیب د ډي په فرعي سویه کښې چې اوربیټالونه یې پنځه وه، په هر اوربیټال کې تقریبا لس الکترونونه ځاییږي. او د اف فرعي سویه چې وه، د اف فرعي سویه کښې که چیرې ان ته څلور قیمت ورکول سي، هغه به مساوي سي په شپاړس، د شپاړس څخه چې دوه بېرته کم سي مساوي کېږي په څوارلس سره، یعنې څوارلس الکترونونه به په د اف په اوربیټالونو کښې ځاییږي. نو که چیرې موږ او تاسو ځیر سو چې د الکترونونو شمیر یې څوارلس دی، نو د اوربیټالونو شمیر به یې هم مساوي په اووه سره سي، چې دا چې څنګه اووه لاسته را کوي اووه اوربیټاله، تاسو کولای سئ چې د هغه فورمول پر اساس د اوربیټالونو شمیر پیدا کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو اصلي او فرعي قشرونه لرو، یا هم اصلي او فرعي سویې لرو، چې موږ او تاسو ویله د اصلي او فرعي سویې په دوه برخو، یو مثال اصلي وه، بل فرعي وه. اصلي قشر چې د خپله وایي د خپل هر اصلي کوانتم نمبر سره خپله یو اصلي انرژیکي سویه وجود لري، چې دغه انرژي کې سوی موږ او تاسو کولای سو چې د انګلیسي الفبا د حروفو یا هم د تورو په واسطه سره وښیو، چې عبارت دي له ا ل م ن او پی کیو سره، او په همدې اساس ان چې ده خپله د یو څخه قیمت اخیستلی سي تر اوو پورې. په همدې ترتیب سره دغه ان مساوي کېږي په یو سره، ان مساوي په دوه سره، ان مساوي په درې سره. موږ او تاسو ته کولای سي چې د اصلي قشرونو تعداد راوشي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو فرعي قشرونه یا فرعي سویې لرو، لکه څنګه چې د هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل اصلي انرژیکي سویه وجود درلوده، په همدې ترتیب د هر فرعي کوانتم نمبر سره خپله دغسې یو ټاکلې فرعي انرژیکي سویه وجود لري، چې هر فرعي انرژیکي سویه موږ او تاسو د انګلیسي حروفو او الفبا د الفبا په حروفو پر اساس باندې کولای سو چې وښیي چې هغه فرعي سویه یا فرعي انرژیکي سویه بیا څلور دي، چې هغه عبارت د اس پی ډي اف څخه، په همدې ترتیب کیدای سي چې جي هم وجود ولري، دا فرعي سویه دي، چې هر فرعي سویه موږ او تاسو ویله چې د اس فرعي سویه یو اوربیټال درلودی، په یو اوربیټال کښې یوازې او یوازې څو الکترونونه ځایېدلی سي، دوه الکترونونه ځایېدلی سي. او د پی فرعي سویه کې بیا درې اوربیټاله وه، چې په هر اوربیټال کښې دوه دوه الکترون مساوي په شپږ الکترونونه سره کېدل. د ډي په فرعي سویه کښې پنځه اوربیټاله وجود درلودل، په همدې اساس لس الکترونونه ځایولی سي. او د اف په اوربیټال فرعي اوربیټال کښې یا فرعي سویه کښې اووه اوربیټاله وجود درلودل، او په هر اوربیټال کښې دوه الکترونونه مساوي په څوارلس الکترونونو سره کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو اوربیټال زده کړ، د اوربیټالونو تعداد او شمیر پیدا کول، په هر اوربیټال کې د الکترونونو تعداد ټاکل، په همدې اساس اصلي و فرعي انرژیکي سویې او د هغوی نومونه مو زده کړل، د الکتروني جوړښت هغه قاعده او هغه ګراف مو ولید. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې یو څو سوال مطرح شوي دي، دا به تاسو د ځان سره یاداشت او ځواب کړئ. لومړی سوال: اوربیټال چال تعریف کړي. دوام سوال فرعي انرژي کې سوي کوم دي نمونه واخلي. دریم سوال د ډی په اوربیټال کې څو الکترونونه وجود لري. څلورم سوال چې وروستی سوال ده د اف فرعي سوي د څو اوربیټالونو درلودونکي ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي لوست